کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مظفر بازار لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانیستلو په اړه کړې ده. دا پریکړه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ اورېدو ته راسره پاتې شئ. نو راپورونه هم لرو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند دولتي ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د یوه کور د نړېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د هوایي چلند دولتي ادارې نن تایید کړي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کله راهیسې چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، افغانستان ته زیات اقتصادي زیان رسېدلی دی. رحیمي وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې 20 میلیون امریکایي ډالر تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په یوه یاداشت کې چې د هغه هیواد د هوایي چلند ادارې پر وبپاڼه خپور سوی پرون وویل چې هوایی قلمرو یې ټولو ملکی پروازونو ته پرانیستل شوی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د پاکستان حکومت وروسته خپل هوایی حریم د ډیرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی، خو له افغانستانه پر پروازونو ممانعت و. له دې امله د افغانستان او هند ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لار او د تجارتي مالونو د انتقال لاره اوږده سوې وه. د ننګرهار د پچیر اواګام ولسوالۍ د بر پچیر په سیمه کې د یوه کور د چپه کېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه زخمي سوې ده. دغه کور تېره شپه چپه سوی دی. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول وژل شوي وګړي د یوه کورنۍ غړي دي او د زخمي ښځې وضعیت هم ډېر د ډاډ وړ نه دی. د دې علت لا نه دی څرګند چې د کور چت ولې رانړېدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې محمد جواد ظریف ته یوازې دا اجازه ورکړل شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ، په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کندي تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله محمد جواد ظریف ته په داسې وخت کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات سوی دی، د نیویارک د سفر پر اجازه لیک لاسلیک کړی و، خو دغه محدودیتونه هم ورسره لګول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پر ظریف تور پورې کړی چې په امریکا کې له ازادي د امریکا پر ضد خصمانه پروپاګند لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا او متحد ایالات چې هڅه کوي د پیونګ یانګ د اټمي پارک پروګرام د بندولو په هدف بیا خبرې پیل کړي، یو څه زیات نوښت وکړي. پومپیو دغه څرګندونې امریکایي رسنیو ته کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به دا خبرې پیلېږي. د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت په کتنه کې چې د دواړو کوریاو ترمنځ پوله کې وشوه، سلا وکړه چې دا خبرې له سره پیل شي. ترامپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال یې د شمالي کوریا خاورې ته پښه ورکښېښودله. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته تیار وي. اردوغان چې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې تر اوسه 8 الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. د ترکیه لالوري له روسیې د دې سیستم پیرولو د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. واشنگتن تهدید کړی چې که ترکیه دغه معامله عملي کړي پر انقره به بندیزونه ولګوي. ترکیه او د امریکا متحد ایالات دواړه د ناټو تړون غړي هیوادونه دي. د ناټو تړون غړي هیوادونه وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم له هغه سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د متحد ایالاتو حکومت مکررن ترکیه ته خبر ورکړی چې له دې معاملې دي لاس واخلي، خو د ترکیه جمهور رئیس مخکې هم ټینګار کړی و چې دا معامله شوې ده او دوی نه ورڅخه شاته کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانست. افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد قاسم رحیمی په دې اړه وایي
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
دغه راز نور راپورونه هم لرو. دغه ترڅنګ به په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د محدودیتونو په اړه هم واوري. په دوهمه نیمه کې یو اونیز پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې ډاکټر پرویز اقبال میلمه دی او د ماشومانو د نس ناستی او کانګ په اړه پوښتنې ځوابوي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د هوایی چلن اداروی پاکستان را اوږده ځنډ وروسته تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی. پاکستان خپل هوایی حریم نږدې 15 میاشتې د مخه له هند سره تر کړکیچ رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتړه. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي چې همدا سره د کابل سټوډیو څخه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرق لی.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د هوایی چلن او ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو پر وړاندې باندې د پاکستان د هوایی حریم په پرانیستو سره به افغانستان په هرو 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه وکړي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایی حریم له تیرو 1,15 ورځو را په دې خوا د هر ډول نړیوالو ملکی پروازونو پر مخ باندې تړلی او نوموړي وویل چې له دې وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان او عادي ډول باندې د هیواد د ختیز هوایی دالیز لارې تر سره کیږي.
شب گذشته بعد از صدور این نوته تمامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه پروازش به هند صورت میگیره به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
فریبا جان، پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ باندې بند کړی او افغانستان هم د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول او له تړل کېدو سره د افغانستان پر فضا باندې چې کوم بهرني پروازونه کېدل هغه هم بند شول، چې له امله افغانستان ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې 15 میاشتو کې 28 میلیونه ډالر زیان لدی اړه افغانستان لیدل دي. د دې داری ویان خغری رحیمی هیلو خود چې د حریم په پلیسو سره به یو ور بیا د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د هوایی حریم نه ګټه واخلي او د افغانستان په هوایی حریم باندې بدوی خپل پروازونه ته دوام ورکړي. دی وایي چې په اوسر ډول باندې د افغانستان له هوایی حریم په هر وسلر وشتو ساتونو کې ل 250 نیولې تر 300 پورې پروازونه کیږي چې د هر پرواز په سر باندې افغانستان ته تر $100 ټیکس ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د دغه لارو د تړل کېدو له کی ډیرو خلکو ته هغه مسافرینو ته چې هغوی غوښتل هند ته لاړ شي ناروغانو ته بېلابېل زیانونه ورسېدل او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ و. ځکه دغه لاره چې وه د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کېدل چې نسبت د پاکستان لارې ته د زیاتې فاصلې وخت له امله زیات وخت یې نیولو او ټکټونه هم ورسره لوړ شول. په همدې سره د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو مسؤلین دغه پریکړه چې دا اوس کومه لاره پرانستل شوې ده د دې هرکلی کوي او دوی وایي چې په دې سره به د ټیکټونو په بیو کې هم ټیټوالی راشي. د حکومت د زیان لیدلو تر څنګ شرکتونه هم وایي چې دوی ته هم زیانو اقتصادي زیانونه رسیدلې دي او زیان لیدلی دی. خو په ټوله کې دوی غوښتنه کوي چې که په راتلونکي کې دغه ډول ستونزې راپیدا کیږي نو افغان حکومت باید ژر د افغانستان لپاره باید ځانګړي خاتونه دوی معلوم کی او په دې برخه کې اقدام وکړي. بلې فرشته جان
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام صاحب چې د افغانستان د هوایي چلن ادارې د چارواکو له قبله ویل چې پاکستان اوس پریکړه کړې چې تیر شپه دا پریکړه کړې چې خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانیزي او د موامو اوریدل چې افغانستان په دې ترڅ کې د تیرو 15 میاشتو رئیس څونه زیان کړی دی د اقتصادي اړخه. دا چې همدغه مادي او اقتصادي مسایل چې افغانستان څونه زیان کړی او څونه ګټه به وکړي د دې حریم په پرانستلو سره د موضوع زما همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپو آصف بکتاش سره څېړل دي چې په ګډه پیسې راوړ.
د وای حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه داده چې دوی مجبوره وه د هغه اول حریم د په صورت کې یو اوږده لاره تی کېږي ته بیا بله دوبۍ نه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیم توګه څوک سواری هندوستان ته پرواز وکړي دا کولی شي. هغه دوای حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و د افغانانو دپاره ډېر قیمت تمامېده. خو دې لارې خلاصېدل وروسته یو څه ارزان شي په دا معنا سره چې بېرته به قبلي حالت ته راځي چې هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې د پاکستان په ګټه هم.
بکتاش صاحب د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایي حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکی پروازونو پر مخ باندې دا د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه ځانګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایي پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایي حریم وتړي؟
ټول سوي دا د افغانستان په برابر کې د غیر چلن لرله د غیر ځخور دل دا معنا سره چې کله کله د کراچۍ باندې درد موږ په مخ باز ته کله به درته ستې مې وو تولید موږ زیاتی او هغه د پاکستان ترڅ خو لار سي هندستان ته عربي دولت څه ته یو ان چلن لار په چې کله موږ ټول مې وي خصوص دا د پاکستان هغه سیاست و د افغانانو په وړاندې د افغانستان په یو اقتصادي معاصره کې کړی په داسې حال کې چې پوسوس کې افغانستان خوشبختانه در اقتصادی معاصره نوطله ایمون گذی چه بار دلار نه نور عربی دولتون سره در ترکمنستان دلار نه آذربایجان آسه در ترکیه و اروپا سره وصل گو در تاجکستان دلار لچین سره در اقتصادی معاصره نمون گوطل گو خود اغا هوایی حریم از منگ خمخوان در تاویل اغا پداش شاید که صورت نیستی که تشپهی در پاکستان در توریستان پزاله بدل سوی اساسا پداوس بوست ویل استم از هند پاکستان دولت او هم پا کل که در توریستان اصلی زاله پاکستان دولت
تاسو د تازه میوه یادونه وکړه. اوسم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریم پرانستل شو او افغانستان له هندستان سره سو هوایي دلیزونه لري. دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده؟
بخیر ده اواد طریقه ده دیر قیمت سمانی ده دولت مجبوره ده یا مقدار سبسایدی و منی او پا نتیجه که تمام شد ده لغا میوی سغل پا در پاکستان و هندوستان تزی یا نور ملکون تزی آقوی خمس یا سه محصول پا ده بانده ولگوی پا نتیجه که از منگه میوه از منگه زراتی تولیدات نور ملکون تلاشی خودخان آقوم رسل آزمه ده گرش تلاشه که اغه د اواد طریقه نه د سمته طریقه به ممکنه ده. که چیر د واګي بندر د افغانان په مخلص وای او افغانستان مکول اسپای د پاکستان د طریقه واګي بندر د طریقه هندستان ته خپل زراعتي تولیدات صادر کړي په صورت کې به د موږ زاویېلو ډیره ګټه. متاسفانه د پاکستان دولت سیاست د افغانستان په وړاندې همیشه یو مخرب سیاست و دی. همیشه که حتی کلی د افغانستان اقتصادی معاصره که که تروریستان افغانستان تا دلتراولی گی افغانستان بیثباته که او پا این حال که خپل مخ و اهداف تا درست دلو دفاره بی عملا منگ دینو تا
دا افغانستان دا اقتصادی چارو کارپو اصف بکتاشو.
آزادی رادیو لوونا تروو
سنو زمو شغله ازادي راديو اوري لکه مخکمو په رکلام کې هم واره تل ازادي راديو هر ورځ د سهار له وو د ماشان تر وبو جو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر سل شهر 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوري دلیسی اوس په پدې سره ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زم همکار خاطر پردیس چمتو کړی دی.
د کرنې او مالداری وزارت وای تر راتلونکې وی میاشت پورې به په کابل، بلخ او هرات کې څلور ستر مسلخونه ګټي اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت وایان اکبر رستمین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مسلخونو د بیا رغونې چارې کال وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په کندوز ولایت کې د پاتې یو مسلخ کار به هم ډیر ژر بشپړ او د استفادې وړ وګرځي.
ساخت شماری از مسلخهای بزرگ وزارت زراعت کې طی سالهای گذشته به دلایل مختلف کارش متوقف بود، د یک سال گذشته کارهای زیاد سرعت داده شد که در حال حاضر مسلخ شکردره در کابل، مسلخ هرات و مسلخ مزار انشاءالله در حال تکمیل شدن است. نهایت تا یک و نیم ماه بعد به بهره برداری سپرده میشه.
خاغلی رستمی وای دغه مسلخونو بیا رغونې ته شاوخوا 10 میلیون ډالر ځانګړ شوی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کانونو پټرولیم وزارت وی چې شپږ ستر اقتصادي پروژې د طلبي توړاندې کوي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کې د هرات، کندهار او بغلان د سمنټو او د غشان د غزنی د طلای زرکشان، د ننګرهار د اچین تالک او د بدخشان د لاجورد دوکانونو پروژې شامل دي.
د دغه شپږو پروژو د اعلان سره به چې د پستر کچه مانی دي مونږ توقع لرو چې په دې برخه کې به هم پانګونه راشي.
د کانونو وزارت ویان دا هم وی چې له دې وړاندې هم یو شمیر پروژې د طلبي وړاندې شوې دي چې د یادو پروژو په برخه کې د 200 میلیون ډالر په شاوخوا کې د پانګونې تمه کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنی آثار پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 25 پوله، یو یورو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغاني، زر ایراني تومان 6 افغاني 15 پیته پوله او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
له خطر پردیس څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېبنه هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتک باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل سما څارون سره څېړو چې همداسره سره په سټډیو کې د څارون صاحب خبرونې ته شرح لی. په لومړي سر کې دا راته وایست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی، روانه ونې امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت، د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. له دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پرېکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله د ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته ولاړ شي، بیا ورته د نن محدودیت د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي، او ظریف د هغې اوتوکراسی یا استبدادی رژیم لاؤډ سپیکر دی د پوینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندیز سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون د شنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړه. یعنی سره له دې چې دا بندیز په لګیدل یو دوی دا تور په لګوي چې د امریکا له آزادې فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړه.
بله، ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
ملګرو ملتو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په شاغل جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوی دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبري اعلان وکول چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده، او له کوربه هیواد یعنی د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده. البته د یادولو ده چې د ایران او امریکا اړیکې له ډیرو کلونو راهیسې ترنګلې دي، خصوصا د اړیکې هغه محله خړپړې شوې چې تیر کال یعنی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 میلادي کال له اتمی تړون څخه ووتله. لغه وروسته د دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګوي او اړیکې ورس په ورس خرابي شي.
بله، ډېر مننه کوم. اوس اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره یو لار چاره پیدا کړي، او پرون په همدې خاطر په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لویه غونډه هم وه. مننه کوم عصمت فاروانو چې په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر محدودیتونو دا راپور کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي، تبصرې کړي دي، خو په هغه کې د افغانستان د راتلونکي ولسمشي انتخاباتو په اړه هم ځینې مقالې لیکل شوي دي چې د دغو ورځپاڼو غټ ټکي رحمت الله افغان راخیستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې نه باید یو ځل بیا درغلۍ د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ورته وخت کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید شفاف او سراسري انتخابات ترسره سي. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول افغانان دې لاسونه سره ورکړي او شفافو انتخاباتو ته د لاره هواره کړي څو راتلونکي نظام مشروع او خلکو د هلو مطابق وي. ویساو رسپانه په خپل سر مقاله کې د اجرایی رئیس سرګندونو ته په کتو لیکلي کله د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار سي، نو د انتخاباتو پایلې به ولسته د منلو وړ نه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله چې اوس یې د راتلو هڅې روانې دي، کراسي افغان ولسته به د ژوند زیری ورکړي، که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي. د لیکوال پان له ورایه ښکاري چې انتخابات اصلا د یو بل بحران دوام دی چې حکومت مو ګام په ګام ورټل وهي. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د انتخاباتو سلامتیا لومړیتوب دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، که چیرې خلکو احساس کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسي کولی چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ښه مدیریت کړي، نو رایه به ورنه کړي. لیکوال وړاندیز کوي چې د شفاف انتخاباتو لپاره د انتخاباتو کمیسیون باید په راتلونکو انتخاباتو کې د زورواکو او حکومتي چارواکو د مداخلې مخه ونیسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر ټولو لویه ستونزه مدیریتي کمزورتیا وه چې انتخابات یې له بحران او کړکېچ سره مخ کړل. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسني کمیشنران باید له تیرو انتخاباتو بشپړه تجربه واخلي او راتلونکي انتخابات سم مدیریت کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې د بل بحران هڅه نه کوي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې ملت نه پر حکومت باور لري او نه هم د انتخاباتو پر اوسني کمیسیون کولای سي، ځکه دواړو د فساد چیرې ورخودلې دي. او د سرمقاله په پای کې راغلي، که چیرې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات سم مدیریت نسي، هیواد به د بحران خواته ولاړ سي چې مهارول به یې له وس وتلې خبره وي.
اوس په د ساينس ډګر توسو یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ځانګړنې او څه ښېګڼې لري، لسمه سروان څخه به وره.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د وی کارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کېږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مدمو درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د ټکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې بمندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بی وزله خلک، سل او شوب ایتیمان، کونډي، رنډي، د ټول حکومت یا دولت له موازنه ورکړل، دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه. خو بس بختانه د شکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراته دي، دوی سره نه چا ول د هغه وسایل ولور نه کړی چې دوی په هغه وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک سره همکاري
دولت خبریا نہ
یا افغان له کوم څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وختونه و چې دا برېښنایي تذکيري د زر تزر په ختیزون او بیر بیل سیمه کې شروع دي. مخکې بیا را سوونه وي د سوال مې شوې وعده کړې چې موږ به د تذکيري شروع کوو، نو بیا نوی کال کې هم شروع نه شولې او تقریبا چې راته مې شروع باندې بیا هم وختان لاندې دا تذکيري د زر تزر په ختیزون به شروع شي. نور موخنی سم ارادي رډین دبا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې مو اړه دلته خپل سیمو څخه راستولې او خپل شکایتونه او مشکلات زموږ سره شریک کړي دي. کته چې هم خپل سیمو کې دغه ستونزې لري، البته ټولنیز ستونزې موږ ته راوستوي، کولای سو دغه ستونزې ستاسو د ځنګړو پروګرامونو لاره د اړوندو چارواکو سره شریک او جواب واخلو. نو کته چې دا خبرونه نی اوریدل کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په تکرار بڼه د ازادي رادیو پر وای پانه بیا هم واوري او یا مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې د خبرونه د نیمایي برخې خبرونه توسو د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه یا اسمسونه چې ازادي رادیو ته رسولي دي هغه به درته ولولم. اتل د زابل څخه راتل کلی دي چې افغان ځوکونه باید په خپل توان د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي، ځکه هغه دښمن دی د پوینا چې خپل هم ملکان هدف ګرځوي د تبلیغ زمينه برابروي. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خلک لیدي چې زلمی خلیلزاد چې د سول لپاره تګراته کوي د یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند مرجز خلک لیدي کچېری واقعي سول وی نو باید ټول عام ولست دقیق معلومات ورکړل سي. ل پکتیا د زیاریوب فضل کریم درویش لیکي چې د پکتیا د پوهنې پر ریاست کې اداري فساد په لوړه کچه لیدل کیږي او باید مخه ونیول سي. نور اسمسونه هم مشتر رسیدلی دی خو وخت مو نور پوراسو په کابل کې 12:15 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتي اجازه څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکر.
د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د لکاله راهیسې چې پاکستان خپل هوایی حریم بند کړی وو 20 میلیونه امریکایی ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې خپل هوایی حریم نړیوالو پروازونو ته بند کړ. وروسته یې د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیست، خو د افغانستان څخه پر پروازونو ممانعت و. په لوګر کې امنیتي چارواکي وایي چې د کمال خیلو په سیمه کې چې د لوګر مرکز پل علم ته نږدې ده په پوځي عملیاتو کې 15 وسوال وژل سوي دي او 14 زخمیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د څلرمې لوا قومندان نن خبریالان ته ویلي چې د کمال خیلو په سیمه کې پرون هوایی حمله شوې دي، خو د وسوالو طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله په کمال خیلو کې پر یوه جومات سوې ده چې 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د خپلو تلفاتو په اړه څنګه ویلي؟ د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای 14 د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. پر هغه بندیز دی چې په نیویارک کې وګرځي، هغه کولای سي چې یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ورسي، په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته ولاړ سي، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیډي تر هوایي ډګره سفر وکړي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په بشپړ ډول فعال سي.
مننه کوم فرشته جلسی وای چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړ. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. روغتیا د ژوند اجتماعي پروګرام به په ګټه سره وو.
روغتیا د ژوند اجتماعي
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده، ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډېره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمده د داخله ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب پرویز اقبال خبرونه ته خره خلاص او په سر کې راته د ماشومانو د نسناستي او کانګې ناروغی په اړه باندې عمومي معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسې. لومړی د ازادي رادیو ټولي ادارې ته او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هلې. د نسناستي ناروغي یا اسهالات وای کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې انن تغیر رامنځته شو یا د هغې په مقدار کې یا د هغه په دفاتو کې، او یا که چیرته به یو ماشوم په څلیرش ساعتونو کې د دریو ځلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او ډکې متیازې د دوی اوبلنې وې، یا پکې وینه وه یا بلغم و، دغې حالت ته موږ او تاسو نسناسته وایو. نسناسته ممکن خفیفه وي، ممکن متوسطه وي، ممکن شدیده وي، خو که چیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګې رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډیر مهم دي چې آیا دا کانګې په څلیرش ساعتونو کې څو ځلې کوي. که چیرته که ماشوم په یو ساعت کې د دریو سلو څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټنګ یا دوامداره کانګې وایو، چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ او تاسو نن اوړی دی، هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوي، خواړه ککړ شوي، او د ککړ اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموما عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي، دوی ډیر زیات د ګواښ سره مخ دي. یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي، او یا ماشومان خپل لاسونه نه پرې مینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو، لاس ککړ و، هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه سبزي وه، هغه میوه وه، که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وه، میکروب به راسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي، میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر 15 لس 16 ډوله میوې راوتلې دي، ماشومان هغه نه پرې مینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي، بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی، دا راسن راځي او په دې سبزی او په دې میوه باندې بیرته کینی. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو، او دا که ماشوم خوړ کوي، هغه ټو خوړ راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مسایدای، نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساید کوونکی فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرسونه دي، او دغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي، چې د 6 سلنه اسهالاتو څخه زیاتې پیښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د 6 میاشتو نه 9 تر 15 کالو پورې ماشومان ډیر زیات اخته کی.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې د بکټیریاګانی دي، چې د وایرسونو څخه په سلا خطرناک دي، او دغه بکټیریاګانی په ککړ اوبو کې، په ککړ خوراکونو کې، د بازار په سر باندې موږ او تاسو د غنی جوسونه سکو، سپونه اخلو، بولنی خرسیږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه چې ګندنه د ککړ پټي څخه راخستل شوی، دغه په مردار اوبو باندې خړوب شوی، دا نه د مینځل شوی، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي، راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکیږي، نه پخیږي، ماشومان بولنی خوري. په مکتب کې دغه برګر نن سبا ډیر زیات مروج شوی دي، په زمین کې ماشوم چې مکتب لذي د پاپړ او د غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلې لمرونه وهلي، تیار میکروبونه پکې راژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي، په اوړي کې میکروبونه راژوندي کیږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي، نو کله چې خواړه ککړ شو، بکټیریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتها شي ورسره، او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نشو، مایات وانه غسل، ممکن ماشوم یا غړ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، دي ته ډی هایډریشن وي، چې د خپل خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزي لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خون شي. نو دریم ډول لتونه چې په ګرمۍ کې ډیر زیات لیدل کیږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پرازیتونه دي، چې دا هم کولای شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. سلوره ملته حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وای ډاکټر صاحب ماشوم می سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، وغغنی چرک راځي اسهال شوی دی ورسره، یعنی ځینې الکتونه په ماشومانو کې د کلمو د میکروبونو څخه بهرینی میکروبونه هم کولای شي، کا چرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغي هم کولای شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناست لامل وګرځي. پنځم ډول علت چې ډیر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي الکتونه یو ماشوم دی مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه و انرژیګان ورکای چې دغه جوسونه و انرژیګان خپل ډیر زیات خواږه دی او دغه د اسهالات او عمل ګرځيږي د دې پزې چې ورته ګټو کی نقص کین کچیرته زنه تسممات دی غذایی زی هوټل ته ملمانه دی په ککړه کاشوغه په ککړ قاب کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شو یا د ځنې غوښه په بازار کې خرڅیږي چې اس معیاري نه دی د دې کباب یا کوفته یا شوروا خوري چې په خچکل سره نه دی پخې شوی د هم کولای شي تسممات او اسهالات لامل وګرځيږي نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ بوهیت د ککړ اوبو لامل د ککړ خوراک لامل رامنځته کیږي او ځنې په اخیری چې شپږم ډول علت دی هغه خپل ځنه سیستمیک ناروغي دی چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې مشکل موجود دی جذب صورت نه نیسیږي سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره مزنه ناروغي رامنځته کیږي سمال ګټ سندروم ورته ویزنه کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمی لنډي وي په هغه کې جست صورت نه نسیږي چې لګه د حد زیات خوړو پیوخري هغه په اضافه شو د حالات عمل ګرځي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر ښه توضیحات مو ورکړل اوریدونکو په کرخه دي اوریدونکو برا واخلو کم یو اوریدونکو دې په کرخه باندې دې برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده بریا السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم جبار خیل خوش سلامونه پاپا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولک صاحب فضل هدی وردګې ما
وعلیکم السلام په خیر اغلی ګران اوروره مهرباني وکړه ډاکټر صاحب موږ سره په استډیو کې میلمه ده او د نسناستي او کانګ ناروغي په اړه باندې را سره خبرې کوي
دغه زه تمام اول خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي نه دی چې په کور کې پیدا کیدا ډیره بغیرت ناروغي ده مدا پښتنه دا چې کله مثال د کوم کالو نه ته کوم کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کیږي د موږ ماشومان او په هغه لرو پلاتل سیمو کې چې ژوند په چاغه لافرسای شپخانه ته او کلینیک ته لري هغه بعد کوم نو امکانات نه ګټه واخلي کوم نو ان او وکړي چې دا مشکل تر څو پورې چې دا شپخانه ته کلینیک ته مراجعه کړي دا مشکل
بله بله ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې پتامه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
ورتک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه یو علت چې د اسهالاتو د ځنې ماشومان او تازه درمل د ځنې ناروغي په خاطر باندې استعمالیږي کله کله درمل هم کولای شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي دا ماغه د هدایت لاندې یاد د دې مقدار یا ډوس کم کیږي په قطعه کې
بله
رازو د فضل هادي وردک صاحب پښتنه ته وطن غریب دی منطقي ډیر لري دی هر کله چې ماشوم اسهال شو زیات پیخه د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي یو کال او 15 کال ترمنځ ځکه دغه ماشومان لا پوي نه وي د نظافت خیال زیات نشي ساتلې تشناب تم چیزی په کلو باندو اول سوالو کې منګا او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو په آزادانه تشناب کې کینی او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نو ورسته ځان په خښه کل سره نشي پاکولې پټو تر او زی سوګر خشقه خوري سوګ شپتل خوري سوګ عملته د ویاله وبس کی چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغه یې می بیا جارډی لري یا د اسکاریس چنجی لري د دوی د هغه او سیستونه چې دی د هوا په واسه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي
بله
کله چې دوی د ناپاک او بوس کې په دیناروغه باندې اخته کیږي ځکه په هر موهید کې په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کون کې فاکتورو نه دي کله چې ماشوم اسهال شو لومړی دا چې د اسهال دفعات باید والدین وشماري چې دا سوز لاړه کله چې اسهال اولی د چ آیا دا اسهال او بلند دی آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخور شوی که سره زما ماشوم په دینه ناروغي باندې اخته دی که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د ورجو یا د مای د دغه په شان باندې بوی کو نو دا د وبا په نوم باندې مسایلو تم باید دینه بعد فکر وشي خدای نه خواسته شدید اسهال داسې نشي چې ماشوم تر سو پرودوس هی کلینیک تر رسید لا سور نکی کده اسهال د فات تدریس سلور یا 15 زلو نه پسلی رساتو کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو بی شمه شو او به شو د او یا شوروا یا حتی شړمبی چخلی نوشو کوله او شورې د لاس ورکو استفراقات دوامدارو د یو وخیم او خطرناک شکل دی که چیر تا مور متوجه شو ماشوم تا چی ده ماشوم از حالات دوم رزیتی چی ده سترگ جاوار شوی او حتی ده جڑا پا وقت که ده ماشوم جاری خو سترگ یوخ که نکی ده دیر مهم نقطه ده ماشوم جاری ده ده پخلا که لیار نشتا جبه او چه ده نو پا دی خاطر باندی دوی باید تر حاغی چی ماشوم از حالات ونه لری که چیر تا تی پوری ماشومو باید ده مور شیده ورکی که د مور شودینه و فرمولا یا د بازار کې مشودی چې دا منظم ماشوم ته ورکایغه تراغه پورې ورکوي یا کچیرته په هر کور کې باید د دینه بعد د وارث پونه باید موجود وي.
بله وارث کې راځم ده و هر
په سلورو ګلاس او بو کې دی واچې تر هغه چې کلینیک تزی یو غړپ تی ورکای تر سو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي په زمين کې کو وارث نه لره شړمبي خو ورکړي کني لګا یا وقع شو غبورا و سالورو ما برخ مال گدی سرحل که پو بو که دادی مال شربت تر اغی پوری ورتور کهیم. پا زمین که کچیر تا دانی خور که خوب شروع وی سوب خوب وی یعنی مایات.
بله.
حتی مسته چه دیر زیاد مهم دی او پا دی باندی ریسرچ شویده چه خپلا مسته دی اسحالاتو پا درمانه نکه دیر زیاد مصبت رول لو بایی.
بله.
مسته که ولیش چه دوی تر حق پوری چه ماشومی و سیهی کلینک ترسی مایات ور تور که مسته ور که او دا غین و روسته با دی بیا تدابی و درمال پیل شی.
دیر زیاد مانه نبل آوریدون که دی پکر خوانده؟ بله سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام ګران اورورا په خیر راغلی مهرباني وکړه نوم دی راته وایا د کوم ځینې اړیکې نیولې؟ صاحب
درویش هم پکتیا
وختنه. اها درویش له پکتیا نه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغي او متخصص را سره میلمه دی او خپل پوښتنه ورنه مطرح کړه.
نه تاسو ته موږ یو سوال ده د ورته ماشوم د کوم څه جوړې کال په وخت کوم هغه د وخو د واسيام متورکل څه کوم یې لانیز دی اوري.
بله بله غاک درازی میرابانی اړی کله چې بیا هم پریشول د سیستم زده کوم تخنیکی ستونزې به زکه چې اړی کې نه پاتې کېږي نه پویګم امبل اوریدونکو بیا هم فکر خده. السلام علیکم.
علیکم السلام نبیولا زبلی دا خبرنه خبریکم.
اها ډیر ښه نبیولا زبلی خبرونه ته خرغلی مهرباني وکاز من خبرونه زنګړې شوې ده ناس ناست او کانګ ناروغی ته ډاکټر صاحب میلمه لري سره پرویز اقبال خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډېر کوم مې خوري ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام تر څنګه یو پوښتنه اول ډاکټر صاحب مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده لمن درد کوي همي نصاف یعنی سلسه هم استقراق ورسره لري یعنی کانګ ورسره لري مثلا دا کورنۍ راځي د وخانی ته راځي ډاکټر ته ورځي د خپل فرمایش ور کوي مثلا هغه د اسال شربت راکا د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي یعنی خسترانه دوا ل ډاکټر سره مشوره نکول او آیا کچیرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ستي پندیکس کی کنه مننه.
اها ډیره مننه پتا مو سره ډاکټر سره مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چیرې په چرک د غیرغه چالامی چدي و د درویش خان پختنه ته جواب ورکو وای کچیر ته کم ماشوم ته هیڅ حالات پیدا شو ته گیډ درد پیدا شو بیشتهایی پیدا شو کانګ پیدا شو دفات زیاتو یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجودو او دفات چکل زیات چې د بدن نو بډې زیات یوزی ماشوم ور سره سست او بشی ماشي.
بله
دغه هغه وخت چې باید ډاکټر ته مریض بوتل شي هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پښتنه ته جواب کوم مریض هم نسناس ته لري هم استفراغ ته دا به د وخانی ته ناراضي د وخانی والا ته بنوي چې پلان کې شربت ما ته راکم ته ولی زکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال د ماشوم ته پیدا شوه دی آیا دا وایرسي اسهال دی دا بکټریي اسهال دی آیا دا د امی بیا جارډیال عمل رامنځته شوه آیا دغه اسهال د ماشوم کم ډول خواړه خوړلې دي یا د دې نمخ کې دا کم درمل استعمال اول د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوه دی یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغي ولري چې هغه د اسهالاتو لامل ګرځي آیا دا ماشوم خپل خوارځواکه د خپل خوارځواکه د اسهالاتو لامل ګرځي نو په خپل سر باندې د دوا خسل په خپل فرمایش باندې دوا خاني تتلل دا د ماشوم د ژوند سره وفانه جفا ده.
بله
دا ماشوم ته ضرر رسي حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندي یو کلمه په بل کې نوتې د انټوسیسپشن یا تغلف وي استفراقات پکې ډیر زیات وي د ګیډ درد موجود وي او الته تخلي د لارې دوی د واګان یخلی حتی د سې وخت راځي چې د ګیډ پړسو پکې رامنځته کیږي ټکی میتیاز نه پاس کیږي حتی په انی ډول باندې او د موي چې ماشوم د مقت لارې ډیر زیات وي نه ځای کړل نو تغلف تم باید فکر وشي او د اپنډکس پیخې د پنځه کالونو وروسته یا کمو ماشومانو کې ډیر نادر او کمی دي
بله
خو هیڅ وخت نشي راديدلې په ماشومانو کې اسهال باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمل تاریخچه واغسل شي مکمل فزیکی معاینات وشي کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي او کچیرته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې زه په زو حساس او تب او ور سره استفراقات او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جګوا اسهالات ور سره یا کله کله قبضیت موجود وي او دا ساحه ډیره حساسه ونه تلویزیون معنات ته کله کله اړتیا لیدل کیږي او داغه په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن قتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه په پړسوب نه لري بندش خو بنه لري کم زنه یا کم اجنبي جسم خو په کینی نه خته نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالو نه کم ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس التهاب پیښې ډېرې کمې دي خو لري نه دي
بله
نو همیشه باید کوشش تاسو وکړئ چې د اسهال مریض باید مالج ډاکټر ته ویسئ نه په خپل سر درمل باید واخلي
ان ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خپل اوریدونکو لپاره په کرخه باندې او په ګورو چې د څوک دی او د کوم ځای نه یاري کني ولې السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر جوړه
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه نوم درته وایا د کوم ځای نه یاري کني ولې او ډاکټر صاحب پرویز خپل را سره مل مده پښتنه ته دی جواب وایي
کندهار ولایت څخه حاضر صدا خبر کوم
د کندهار څخه عبدالستار مهرباني وکړه پښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب څنګه مخترم څنګه د پښتنه د تقریبا نوی کښنه دی د پنځو کالو په عمر په وخت دینو د دغه چې هر کس مخاره وکړي د خپل پرځ باندې نه لګیږي دغه مریضي وده کې ستپې شي نو دا وایي نو ورکړې دی خو د دې خاص فایده نه ده سره کړې
بس دا
و چې خاله وکړي بس دا خوره څه دغه انسان مریضي ورورسته
اها پته مو سي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
ما ځنی والدین دا خوښ لري چې ماشوم باید چاغ وسی
اها
دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي
بله
وای کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ کچیر ته ماشوم د مور نه ووزیږي تر شپږ میاشتو پورې د مور شو ده د حق ته چې نور څه باید ورنکي او بیا د شپږ میاشتو وروسته د تنرم خواړه پیلېږي تر دوه دو نیم کال پورې اسلام دا خودلې چې مور باید شو دی ورکی
بله
کله کله دا سی وی چې مور ډیره ضعیفه وي مور ډیر زیات اولادونه زیږول وي دا ماشوم چې کله په وخت نه مخ کې زیږیدلې وي کم وزن زیږیدلې وي د مور شو دی نه وي خوړلې او حتی کله کله دا سی کیږي چې دا خپل کوم بل مزمنه زندنې ناروغي لري دغه ټول مسائل کولای شي چې یا ارسی ډول باندې ځنه والدین واړو واړی مور بچی په ما غسل غره واړوي نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش دادې چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم تخپل خواړه تنظیم کړئ لګ لګ ورکې مناسب په اندازه باندې ورکې په خپل لاس باندې ورکې ماشوم ډاکټر ته بوزي تر سو پورې کله کله ځنه میکروبونه په کلمو کې موجود وي حتی د اسکاریس چنجي موجود وي چې دغه چنجي دا چې سخوري هغه وینه د دسکی او د د کمخونې لامل ګرځي خواړه ور سره په باندې نیمای حتی د په کلمو کې په مزمن ډول دامي بود جاري سیستونه موجود دي هغه فعالی کی د دې د کلمو د التهابات او خونریزه لامل ګرځي نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړو خوري او نه پی لګيږي
بله
ولی پی نه لګيږي دا ماشوم سلیر ساتو کې سمره خوب کوي کم خواړو خوري ځکه موږ او تاسو خو اقتصاد ډیر غریب دي په کور کې بامیا یا لړۍ په خي کوه ماشوم مر سره خوري
وو
چې هغه دومره لو به منډې تر ډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دا دوه قاب مخره د غي انرژي نه مسل نه اعاده کوي نو په دې خاطر باندې ماشومان ته خاصه توجه وکړي ماشومان ته حتی په خوړو کې لوبیا نه خود دال د دې سره سره سبزیجات میوجات دا ټول ور سره زمیمه کوي تر سو پوري کافی اندازه باندې خواړو خوري کچیرته مکتب ته اوس ماشومان زی په نه هر باندې اکثر نو ګټ اوس ماشومان لګو چې دا ډیر غټ خطر دی وای هغه ماشومان چې په سحر کې په نه هر باندې مکتب ته جوړ د سار ناشتن نه کوي دا په سیم کې تنبلي هغه ماشومان چې دوی پس د سحر چاینس کی دا ممکن پزوانه کې چاغوالی ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سحر چاینس کی او په نهر باندې زی دوی پر راز راز ناروغي باندې اخته کیږي، نو وي کوشش دا وکي چې ماشومان ته خواړه برابر کړي.
بله،
حد اقل یو ګلاس شوده پی اوس کړي، حد اقل یو هګۍ ورته پخه کړي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیداسې نه وي چې دا پینه لګیږي. ښه به پی لګیږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د سالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کیږي.
ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. خیر راغلی خپرونې ته، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نصیدر سره د ټلیفون په لیکن
باندې. محمد نذیر د کوم ځای نه؟
لنورستان.
نورستان. ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه مننه خور کوي. ډاکټر صاحب تم سلام او تاسو هم ځانګړی سلام. د وقایي په اړه راته وغږیږي، د نس ناستي او بل داسې خور کوي. د غزما د پخې زه چې لږ ډېر زیات سفر وکړم، دغه زنګنونه مې خوږیږي، درد کوي، چې دا به صحیح لګوي.
وزن دې څومره دی محمد نذیر خانه؟
او دغه شپېته پنځه شپېته شاوخوا کې دی ډاکټر
صاحب. او ورزش مرزش روزمره کې که نه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر صاحب، ورزش هم کوم.
سمه ده، موږ سره ملتیا وکړه.
په تمه پاتې شه وروره.
ډېر زیاته
مننه. د لومړی چون موضوع اسهالات دي.
بله،
د اسهالاتو د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله ده، وایي مخنیوي د علاج
بهتر دی.
نو د نظافت خیال ساتل،
بله،
غوره ویناوې دي کنه چې پاکواله د ایمان جز دی.
د ایمان جز دی.
که چیرته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو، د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي.
بله.
ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ، په دریم ځل سره مکمل لاسونه پاکیږي.
بله.
میکروب له منځه ځي. د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، میندې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروئ ښه ومینځئ، په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپله هغه ډیګۍ کې کوم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي. بل اوړی دی، په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیږي، وایي دومره خواړه پاخه کړئ چې په هماغه وخت یې وخورئ.
بله.
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ او سبا غرمې ته، ممکن په دې کې بکټریاګانې مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پرېمینځئ. ماشومانو ته کوشش دا وکړئ چې چوشکونه ورته خوله کې مه ورکړئ. واړه ماشوم د مورتی پورې چټل چوشکې ورته خوله کې ښایي، هغه کله ترې په ځمکه غورځېږي، کله په یو ځای او هغه بېرته راخلي په خوله کې بېږدي، نو د خولې میکروبونه خپله چوشک ککړ دی. دغه زمینه دې د پاره مسیدې چې د اسهالاتو لامل وګرځيږي. بل ماشومانو ته کوشش وکړئ چې په کور کې خواړه پاخه کړئ. د بازار سوپونه، د بازار شوربتونه، د بازار دا حتی بعضی وخت کې په یو ګلاس باندې موږ او تاسو چې زو په ماغه سطل کې غوپکې تا تم په شربت درکې ماته امرا کوي. د سوپ کاسې مثلا وټولونه چې موږ او تاسو نه قاشو غپکې نه قاب پاک دی نه غوري پاک دی، او هغه اشپس چلته دغه دی آیده واقعا صحیح ده که نه دی؟ تاسو په کوم ناروغۍ باندې نه دی اخته؟ هغه پرسونل چې راځي دا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي؟ هغه خواړه چې دوی پخ کړي دا اوسنی دي که نه دي؟ آیا دغه غوښه چې دوی پخ کړي دا معیاري صحیح غوښه ده که نه ده؟ راشئ تاسو د کابل په ښار کې ځینې غوښې وګورئ، حیران به شئ، هېڅ به یې ونه پېژنئ. حتی دې ګرمۍ داسې ورستی کړي دا ځیګرونه او دغه چې یو رقم ته اوبه یې کړي دي، دغه ورنونه راپاسته شوي دي، همدغه وراسته ورنونه ورستې غوښې اخیستل او دا بیا په په شکل سره نه پخول، دا خپل زمينه در ډول ډول ناروغیو سالاتو لپاره مسایل دي. سبزیجاتو باندې ډول ډول چټلی وباچي، دا هغه سبزی نه منزل، دا هغه پاک استفاده کول، خپل میوجات که په شکل سره ونه منزل شي او په دغه ککړو وبو باندې ککړی سالاتو ته زمينه مسایل دي. هغه ماشومان چې هغه دی مزمن ناروغي لپاره راز راز درمل خلیا غ درمل باید کنټرول شي. زنی ماشومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې ځینې نورې ستونزې لري، باید درمل شي. نو که چیرته موږ او تاسو په کلي ډول سره ټولنه پاکه کو، چاپیریال پاک کو، بم پاک شي، خوړم پاک شي، هیڅ ډول با اس حالت نه رامنځته کیږي. د کور مخې باید منګو تاسو هدا عقل کو نورسنی سیمټ کو، تشناب ک کیناره بیا دغه هب باید منګو تاسو سیمټ کو، حتی ځین مریضان منګو تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغړ چینجی وي.
بله،
کله چې پختر ماشوم نو کو ماشوم بیچاره د کم خونه او د کم کلسیم د کم بود لامل زیغه د تشناب سند راګری خاور خوري.
بله،
په دغه خاور کې د اسکاریس چینجی هګۍ موجوده وي. دا هګۍ چې دوی خوري په کلمو کې خلاصي ګو بل اخر په چینجی باندې بدلیږي. دا چینجی که چیرته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي، که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر ته ځي، د زیګر د قناتونو بندش لامل ګرځي، حتی ځینې وخت کې داسې کیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختی ته رسیږي. بدبختانه کله کله ځینې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغه سي اسکاریسي په کلمو کې موجود وي، سږو ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي ده چې دا غیر عمل ګرځي. امیب که چیرته په خو وخت سره مثلا تداوی او درمل نشي، کلمی سورای کوي.
بله،
د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذیه شي. ماشوم چې سوی تغذیه شو، مقاومت یې کم شو، په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړی چې ستاسو ماشوم غختل پیاوړ او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکړي.
بله،
د مور شوده واکسین دي، د مور شوده داسې مواد په خپل ځان کې لري، یو خدا چې د مور ته پاک ته شوده پاک دي. کله ککړ نه دي، تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شوده لوړ د مقاومت بل وړ وي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو دا و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.